شریف څخه وخت تر لاسه کړ. رویټرز خبري اژانسیا ته وی هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسون لوري لړمحاله صدر اعظم ته استبل شوی حکومت ته یو کم ساري جزا کړل کیږي. سره لدې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسون لوري د پلیوي توپ تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. پاینې حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتي وزندول شي، خو د ځند په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له لاسیاتو سیاسي ناقراریو سره مخامخ شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن آماده کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل روکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. گرانو دوستانو، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام مشته داسې وخت را رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلې پیغام په بل خبرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خبرو. ګرانو اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپور کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبد العزيز د کندهار ولایت تجرید نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کار پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الكبير یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د ورثه او پاتل معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغوري، نو پر دا شمیره دې د مر سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا 2 1 5 0 0 اویا واویا 2 1 5 0 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده، او بیا به زه بله شمیره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکي څخه ډیره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه بخبارو کړو چې په هغوی کې خپل روکسوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزول سالی سمیاړي کني ولې د غزما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 15 اویا 2 8 6 4 3 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې د غ جانب ادا کوم چې موږ ته شوونه وکړي.
السلام علیکم. از دې رادیو اوریدونکو څخه کوم څه سلام وایم کوم. زه یې مطلب وایم له موږ د تګریش کولې سره څنګه تاسو ته غواړم پېټ. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. چا خو یو کار کیږي چې ورکسي او د دې لوس کار دی. خو یو څه سرګې دی او راځي سرګې باندې د ښه حاله همسته. اسه دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پیږي. چې لري ورته پوښتنه وکړي چې نو موږ څه دی خو یې لای نه سي. او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي چې خو یو کار کیږي. عمر یې دی لاس کار دی. نه هم مې د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نمبر دا دې راځي دا هله کو چې نمبر دا پیغام نشل کې چې کوم څه ماته خې معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمیرو علي کوي چې ټلیفون دې شمې یا ورې شمارې چلاته چې پر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمارې دې دا وایم 0 و 15 و 1 0 1 او د ټلیفون بل شمارې د سیم شمارې 0 و 2 نسو شپته درسو دواتیا ټلیفون شماره زو بیا وایم 0202 9402. دا موږ دوی شماره دي هر مسلمان ورته چې معلومات په دې مسله دا شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا حلق حبیب نمیر د بالول اکازوی د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. نو دا سټ سپیکر چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان نشمیر سره د زمر سره اړیکه ونی 0 0 0 8 9 1 9 0.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوان نیمیږي ترکلی په تندې تقریبا شلو دقیقه له کور نه درک زوی در چاته چې معلومات په دې نمبر دی واړی کوي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلام نہ پیدا لین ٹول و ترکرو خوش خوشحال سوکھ آزادی ریڈیو اوری اوی ٹول تو سلام نہ یو خاص سلام نہ شاغل تایو روشان صاحب تزا اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی امدل آزاد کارزک دسیم تخ درتا پیغام فرزدان رب سم دیتا یزمر د اشیر ولسوالی د بدکار دسیم تخ یو خاص د محمد اسماعیل پنامه تقریبا 15 کال کیجه چې د اشیر ولسوالی د سیم تخ نه درک سوی دی نو محمد اسماعیل جدی اعصابی تکلیف هم لري داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کال کې شنه درکسه و دي نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه خبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل واسط مطابق جایزه غوې ته ورکو نو دا اړیکه نو لبنانه شمیره د افغان وسم 0001 02 8 یو نه شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0001 02 8 1 9 او بل افغان بسم شمیره د 0005 392 8 او تر څنګه یې ټیان شمیره ده 0001 02 8 1 9 نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته 0001 02 8 1 9 او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي څخه خوشاله خدای په امان.
زما یو زوی ورکزی دا یو کالو څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی د بلوط کازوی دی نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی دا کې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهئ. السلام علیکم.
ګران اورېدونکي تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی نو ستاسو ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0030 شپږ 1 5 1 9 5 شمیره د سره تکراروم 0030 شپږ 1 5 1 9 5
سلامونه نیچلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبس زلپکار زواچمه د هلمند ولایت واشر ولسوالی څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کېږي خپل کور څخه نادره کړی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی د بل ورور نوم یې املا سنگین اخون ملا زرین اخون او ملا عبدالرحیم اخون دی چې اصل د واشر ولسوالی وسیدونکو دی او نادره کسوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان لساحه څخه د خپل کور څخه نادره کسوی دی چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیات تشویش کوي نو دوستانه ټول په تشویش کې دي چې هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیولسوي د زما په شمول د نورو دوستانو لورې زما د ټلیفون د واتس اپ شماره د 02 28 63 02 شمیره ځلی بیا 02 28 63 02 د ټلیفون شمیره مې 03 03 1 02 08 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 03 1 08.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څو چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغارې کامران د درې نشې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. 03 03 6 05 05 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، 03 03 06 05 05 روسي کې درې، او روسي کې ریبال نمبر درته وایم، 06 06 05 05. یو ځل بیا درته وایم، 06 06 05 05. او د یادونه ور د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 03 03 06 05 05 روسي کې درې، په دغه نمبر واتس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نه یم. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنی فری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري چې چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي معلومړی اتصالات 05 50 40 ایم ٹی این نمبر ورته وایم، 05 58 903 904 یعنی 05 08 903 904. روسي کې ورته روشن نمبر وایم، 05 96 64 45 09 3 8 4 8 5 09 04 40 91 افغان نمبر 09 04 40 91. روشن رور په دې هله چې پیغام را ته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې. لتا سو نړۍ مننه تل دی آزاد یو ژوندې دی. لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. مې یو لک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نمیږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخیل ده، دا شل کاله شاوخوا کې دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي خدای د پاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړی، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اوریدونکو ته لولم. 00 29 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم، 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالی تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 و 0 4 4 9 9 8 2 شمیره بیا تکراروم 00 و 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تراغلی قری اسد الله هم د پاریا بلاد چلگزید ولسوالی څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات لري د دره کې نست. نور الله نیمه د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کاله کې چې وتلې د کور څخه بلای نه د ژوند معلومات ستنې د مرګ معلومات ست یو اړ په کټ خلګو دا سره ته ویل چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زبسوار له مالات پیدا نه کې امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی او ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. شمیره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه راستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کاجلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه هغه خالونه جوړ کړو پر دغه راستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوند انسان د سرڅخ للی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید هغه 25 کاله شپږ وش داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږه زو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما باتیس ولایت د غدس ولسوالیو د کسر فکریا زما یو خریې د اټمیشت مخ کی وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمی د ژوند معلومات نه هم د مارګ دیس معلومات نه ست کورنې ډیر خوشی نه ده نو یې روزی دي د پلان مې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دی کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوی کس په حقله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دلس مې سکیږي چې ورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس یې ښکال دی پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب له حجای یو څه تیز ده د مدرسې طالب دی. کورونی اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 اویا 9 دېرش 4 9 501 دوهم شماره ده 0 واتیا 202 درڅلويش دریم شماره ده 0 208 0199 همدارنګ زموږ د واتس اپ شماره ده 0 ندیرش سلور نیوی پینزه سوا یو دیرش
السلام علیکم رحمت الله و برکاته ګل احمد د هلمند ولایت د علي دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرځدم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لاس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پر اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر دی ما ته رنگ وي 0 یو سو څوارلس 3 ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کې السلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زار جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی 0 چلویر اویا 3 شپیتو 8 92 بلاش میرا دا 0 6 شپیتو 8 93 نوی سلام علیکم
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم محترم زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوي که هر مسلمان ورور ته اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بل شمیره 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قدرمن اوریدونکو په دې هله چې تاسو ګران عزیزان هرڅه جر پیدا او تاسو سترګي د هغو په لیدل سره روشانه سي درن ورځي دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تراتلونکو خبرونه پوری چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت تاسو په خدمت کې تاسو اجازه غواړم تاسو بیا هم کولای شئ چې خپل پیغامونه مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري راولېږي تاسو ته سوکاله ژوند او شیشه به غوړم د خدای په امان مختمو ګلونه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څباندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي پر زیاتو مسایل مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي زیات ژباړې لانګریزي سویډنی او فارسی ژبو کړي ځینې مقالې لوردو څخه ترجمه کړي دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتداري د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنوي جوړښتونو او نور موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې باسونه کوي چې بیلابل کسان ور باندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنه کوي جبار فراز د ازادي ملما پروګرام ته مو شراغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه سالیا ستاتا اوریدونکو مننه دا خو یو ډیر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل خپل تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوه ژبو تر منځ کې راو تیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولی شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همه میتودونه را خپل کړي، همه ژانرونه را خپل کړي، او همه مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري، او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تېر کوم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه دی دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې هم پاموک ته، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه، د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه پلا کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ما ته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې. نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه خپل د جبر د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د جبرن د جهان بیني او د معلوماتو پر خول د پاره ډیر ګټور
څه فکر کوي چې د یو جبرن د پاره یا هم د جبر په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا وکن مهمه پښتنه ده اول ژبه چې څو د کم کتاب دی د کم موضوع په لیکل شوی دا دوه مجبه چې تاسو پر مطلب هغه ژبه د چې ورته ورته ترجمه کوي اول ژبه او دوه مجبه په دوه دوه ژبه کې د ژباړن باید تر ډیر ځای پر پوي باید دا سنونی چې دی وایي زه بس د الفاظ باندې پېژنم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تیر بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوه دا ډیر مهم مثلا کته یو تحقیقي اثر ژباړي کته یو داسې اثر ژباړي لکه مطلب ساينسي تخنیکی یو بل تحقیقي اثر د داسې اثر د ترجمه کول په وخت کې کوي یوازې هغه الفاظ سړی په پوي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمه ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر فرهنګي اثر ترجمه ادبي اثر ترجمه مطلب ناول سولنډه کیسه سواله او یا تاریخ ترجمه په دغه ژانرونو و ترجمه ترازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري هم باید تر ډیره پر دغه ژبه دغه اصلاحات بلابل اصلاحات څخه خبر وي خپل د دغه هیواد د چا ژبه په شکل ویل کیږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو سب باید یو څه معلومات ولري د ژبه باید الفاظ د تر کچې څخه زیات زده وي یعنی پر روح باندې پیږي بیا تاسو سره د کولای شي چې د اول ژبه څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی کمه چې مخکې مثال ورکړی لاندې کیسه ناول سودا سپه دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې ترشا احساسات دي د دې ترشا یو غټه کیسه ده د دې ترشا یو داستان پروت دی د دې ترشا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصول د پاره الفاظ باندې په هدا چې دي کم دا دغه نه کیدا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبه بیا په خپل ژبه کې پر دغه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسه تر اول ژبه ډیر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړ کوي که لږ ژباړ کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو داګه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اول ژبه د ترغیز لاندې کیږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کیږي دغه دوه ژبه باندې انسان باید په واسه د کفایت نه کې استعمالو نه ژبه د ستا باید لیکنې ژبه هم زده د ګړنې ژبه تر څنګ باید لیکنې اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسه ولري د دې لپاره مطالعه ډېر مطالعه په ژبه کې پکار ده او د اوغو کتابونو د اوغو لیکنو مطالعه شې مې چې هغه په شنه سره باندې لیکل شوی دي د شو مفکر او متفکر لیکوال د خاص لیکل شوی دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو یو محتوا یو څه وشنه وي او هم شنه سره وي تر څو انسان پوسی یو جمله څنګه لیکل کیږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سخت جمله اسانه جمله دا څنګه مطلب سړی کولای شي او بلا بل افادو باندې ولیکي یعنی په دوه ژبه کې مرور به هم مهم دی خو په دوه ژبه کې برلاسی ډیر مهم دی
پر اساس ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا له اصلي متن څخه مفهوم راوخی خپل ژبه ته وړوي په خپل الفاظو او مغه د خپل ژبه ادبی جوړښتونو ته په پام سره یاد ژبپوهنې له اړخه د خپل ژبه رنگ او خوند ورکړي په دې برخه کې تاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لنډ کیسه مطلب تاریخ او د مسایل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښاده د دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښاده کله هغه د بیا باندې فوکس وکړو د متن دغه مانداري چې ده د دوه شیان مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دی په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوونه نه کول دي پټ لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکارایي مثلا لوستونکي وپوهیږي چې دلته څه زیات سوي یا اړول سوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوشیږي ادبي اثر ته د یو کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي چې ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې الته باید د لیکوال و سبک ته باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوالي دوه بیلابیل سټایلونه لري. کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي، یو پاراګراف دی ول وجه راوایخه په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولي کې کله بل دمولي کې دا بستا تخلیک سي، دا بستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه چلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړی ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو، دا څنګه ده؟ خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی دا سنی چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یو نور پښتو ګونی کټای او دا شانې مطلب د انګریزي او د نوري چې دا څه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی شوی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت.
په خپل لیکوالو ته تاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکی په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولای شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کې او تکرار کم کې، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه دغه معادل مرسره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عادلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیه درې میسه لري کې نه لري، یو ټوله مکمل یو جمله ده، یعنی دا نقطه گذاری ډیر مهم شی دی. نه که چیرې یو نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راوړې مفهوم بیخي یو سلاته درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لندنوس کښته دي شانت کې لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړي وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپل ارواشاد شپون صاحب په مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکل دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یو اونۍ وروسته نه یم توانی درې راولاړ شوی یم، دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته سره جوړ کړی سم، ته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده، د ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي، دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارواشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي، کله چې دغه احساس تاسو وسو چې یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شئ په هغه کې تغیرات راولئ، تر څو دا احساس تاسو نه سوي ستاسو لپاره هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سبق شي راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخ ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ځخ په پام دی ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوا ماشومان لرم، واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخ ژوند کې سره باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب هلته چې مور ورور داسې څوک تاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه ته خپله رسیدګي وکړي تاسو ته معلومیږي. دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل، مگر بردار سے سربیر دا مطالعہ او ترجمہ تے تے زدا تفریح سترگ بانی گورم کہ تے زدا سے دا سے بختیا بستر گورم لگے چھ مطلب دا طول بختیا دا نور مسائل سے دا سٹریس سے ز کہ چوک چھ زائد زی زائد پے کافا کی کھنی یو آرام موسیقی او دے سمندر بغاڑ بانی کھنی یو زائد مجلس کی زب دا سترگ بانی تے گورم زکہ از محبت از ما د خوشی هوبه ده بوختیا ده جته ز پناره وړم یو غړی آرام یم تر په خو اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې ما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې من درلو دي هغه وخت شو هغه وخت څه زیات وخت او کوله سو اوس هغه وو نه وخت لري نس وکوله نو که انسان هیڅ څه د چا خوشی ډیر دغه یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولای شي او هم وخت ورته بیل کړای شي اصل بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړئ سي. ما دغه تک لار مختاج وای او تر ډیر په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسس نه پیغام چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. هیڅ باندې خپل ځان ته یو سټایل لري، هر باندې ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې تل کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک او هغه پوه خلک تکړه خلګي بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي. تر ډیره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثر چاپېږي تر ډیره پرې دا رقم خلک دا خبرندوی ټولنې لري هغه کوم یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل اثر هتا لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هتا چپټر پر چپټر باندې دا خبرندوی ټولنې د خوا څخه د هغه د بورډ د مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کیږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کیږي. تر ترغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي، هغه یعنی په هغه کې به خزیات مداخله نه کوي، کم مشورې او شان چور کوي، کم مرسته چکی هغه ډیر یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی ترغه منځله پرې په دې کې ډیر کومه کو سره کوي. دا ډیر ګټور کار دی. تاسو پانه دلته ته په دې چې دا څونه پالچ کار کوي دا د طلب دی څوک پیسې نور کې هتا به امبې کې خپل امبې ترجمه کوي خپل امبې په خپل تمل کوون کې پسګر پر پیسې در کې
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې امبې کتاب په خپل انتخاب وي، امبې په خپل ژباړي، امبې په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي، دا خو ډیر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي؟ که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولای سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
دې په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارسونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات چې به درې نفر یې دغه غلطۍ او امکان کمیږي، وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي. نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډیر زیاتېږي. خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخري او ار څوک پیدا داسې کوي چې تر هغه اخري حد پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده. بیا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ار څه د خپل کوي، حتی ډونر هم دې ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کې یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه